ستړي مشي دا مشال لیډیو دے د سلورو بجو په دی غړای کی زما مجید بابر د خبرونو د ویان احمد شاه زمي او ټکنیکی ملګری نو درې نه کیلي او سلامونه منې روانه خبرونه کی دوه غونی دي خبرونه وړاندې کو په دې سر کې بدرته تعلیمی خبرونه روخانه مستقبل وړاندې کو دا غې نه پس پرسته نه مې کی درته په ټولنی دوه چارو مبني خبرونه حجره مراوړې دا په هر سمخ کې د سلورو بجو خبرونه احمد شاه زمي ناورو
لمړی د مهم خبرونو سرټکی نن د پاکستان په ګوجراوالا کې حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو اتحاد لوی جلسه کوي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي رواني جګړې د سولې بهیر ته ګواښ پېښوي او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او په ټاکنو کې د پخواني سیال مرستیال ولسمشر جو بایدن پرون په جلا غونډو کې د خلکو پوښتنو ته ځوابونه ویلي دي اوس د خبرونو تفصیل نن به د پنجاب په ګوجراواله ښار کې د پاکستان وفاقي حکومت د مخالف سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوري تحریک جلسه کوي پر اسلام آباد د پاکستان ډیموکراتیک موومنت په نوم د مخالف سیاسي ګوندونو مشرانو یو غونډه هم وکړه د غونډې وروسته دغه تحریک ویاند میا افتخار حسین یوې خبري غونډې ته وویل دوی ټول به نن په ګوجراواله کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د حکومت خلاف رای یو ځای کیږي او د وزیر اعظم عمران خان د مستعفی کېدو غوښتنه به کوي د مسلم لیگ نن ګوند مشران وایي دغه جلسې ته به د ګوند قائد نواز شریف له لندن وینا کوي د پاکستان جمهوری تحریک مشران وایي د تحریک انصاف حکومت په درغلي راغلي او باید مستعفی سي دوی په هیواد کې د بیا انتخاباتو غوښتنه هم کوي بل خو د تحریک انصاف ګوند مشران دغه تورونه ردوي او وایي د اپوزیشن مرکزی اجنډا د احتساب عمل درول دي نو ځکه اوس د دوی خلاف راوتلي دي دا په داسې حال کې چې سپتمبر پر شلمه جوړ شوی د اپوزیشن ګوند اتحاد پاکستان ډیموکراتیک موومنت یا پی ډی ایم د اکتوبر له 14 په ملک د حکومت ضد احتجاجي جلسو اعلان کړی وو پیښور هایکورت پرون د بشیر اخون پر فعال ادریس خټک په پوځي عدالت کې د مقدمې درولو امر کړی دی د پیښور هایکورت چیف جسټیس وقار احمد سیټ او پر جسټیس ناصر محفوظ جوړ دوه کسیزه بنچ دغه فیصله د ادریس خټک د خوشکولو د درخواست اوریدنې پر وخت واوروله د ادریس خټک وکیلان مشال اړیو ته ویل د عدالت د فیصلې تر مخه تر څو چې د ادریس خټک د خوشکول پر درخواست فیصله نوی اورول سوي تر هغې پورې پر نوموړي په پوځي عدالت کې مقدمه نسی چلیدلی پیژور هایکورت به د ادریس خټک د خوشکولو پر درخواست د اکتوبر پر 28 اوریدنه کوي د هغه کورنۍ وایي چې ادریس خټک د 2019 کال په نومبر کې اسلام آباد د نوښار پر لار په سپینو جامو کې ولاړو امنیتي ځواکونو له ځان سره بیولی وو او د پاکستان دفاع وزارت ورته منلی چې ادریس خټک له دوی سره په قید کې دی د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي جګړو په ورستۍ څوونی کې په افغانستان کې زور اخیستی او د سولې بهیر ته ګواښ پېښوي زمي خلزاد پر ماشام پر ټوئیټر په بیان کې ویل چې دا په افغانستان کې د غوښ ملاتړ د ماموریت عمومي کمانډان جنرال سکاټ ملر له طالبان سره په څو غونډو کې منلي چې د امریکا او طالبان ترمنځ د تړون پر نکاتو د عمل او پر ټولو ژمنو د درېدلو اقدامات باید له سره تنظیم شي د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې تړون د فبروري پر 9 په دوحه کې لاسلیک شو خلزاد ویل چې په افغانستان کې د جګړو کچه ډېره لوړ شوې ده او زیات شمېر افغانان پکې وژل کیږي هغه زیاتوي چې که دا اقدامات له سره تنظیم سي نو تمه ده چې په تاوتریخوالي کې به د پام وړ کموالی راسي بلخوا په قطر کې د طالبان د سیاسي دفتر ویان محمد نیم وردک هم په ټویټ کې ویلي چې په دا وروستیو څو ورځو کې په ګڼو غونډو کې د سولې تړون د بشپړ پلي کولو په اړه د خلیلزاد او ملر سره د طالبان د مرکچي پلاوي د مشر شیخ عبدالحکیم خبرې سوي دي دا خبرې په داسې حال کې سوي چې د افغانستان په سویلي ولایت هلمند کې د جګړو له امله زرګونه کسان بې ګوره سوي او د هلمند مرکز لشکرګاه ته یې پناه وړې ده د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او په ټاکنو کې د سیال په خوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن د نومبر 3 ولسمشریز انتخاباتو وړاندې پرون په جلا غونډه کې د خلکو پوښتنو ته ځوابونه وویل دا غونډه لاغ وروسته وسوي چې د دوی ترمنځ دوه مناظره لغوه شوې وه ټرمپ د فلوریډا ایالت په میامی ښار کې د یو ساعت لپاره د خلکو پوښتنې ځواب کړې خو سیال جو بایدن د پنسلوانیا ایالت په فیلادلفیا ښار کې په ورته غونډه کې د رای ورکوونکو پوښتنو ته ځوابونه وویل چې یو نیم ساعت دوام وکړ دغه دواړه غونډې پر ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خپرېدلې فلوریدا او پنسلوانیا دواړه ولسمشری د ټاکنو د جګړې ډګرونه بلل کیږي نو ځکه ځانګړي اهمیت لري دواړه کاندیدانو د کورونا وبا د کنټرول او مخنیوي په اړه د امریکا پر غبرګون د پوښتنو ځوابونه وویل ټرمپ په دې مهال وویل چې هیواد د کورونا په لړ کې مخ پر بهتری روان دی نوموړي دا ډول وویل چې هغه د عادلانه انتخاباتو ترسره کېدل غواړي بلخوا بایدن خپل وینا د کورونا د وبا د مخنیوي په لړ کې د ولسمشر ټرمپ پر پالیسیو له نیوکو پیل کړ او ویل چې ولسمشر دند رهبري کول دي خو د په وینا ټرمپ دا کار ونه کړ هغه زیاته کړې چې ترامپ زیات تمرکز د ونډو پر بازارونو خو هغه د کورونا خپرېدو ته لږ اهمیت وکړ. دا تر دې مهاله د مشال اډیو خبرونه.
اوبیدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی احمد شاه زمی درته د دې غړې خبرونه وړاندې کول او تاسو په هم یو تعلیمي خبرونه تر راګرځوم چې هر اونۍ تاسو د پاره زموږ همکار منور شاه برابرۍ د دې اونۍ په روښانه مستقبل خبرونه کې د پاکستان وفاقي حکومت غواړي چې په هیواد کې د یو قام او یو تعلیمي نصاب په نوم یو شان نصاب تعلیمي تعلیم رایج کړي. تر واکه وایي چې په اولنۍ مرحله کې د اول نه تر پنځم جمعات پورې نصاب جوړ کړي او د راتلونکي کال اپریل میاشتې نه به عملي کیږي. د تعلیم نصاب په اړه د مشال ریډیو د ځانګړې لړۍ اخیری خبرونه کې تعلیم تفصیل اوریدلی شئ. دا خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره منور شاه جوړوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیکی پیرزوونه قبول کړي. د پاکستان د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د روان کال اگست په 28مه په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته وویل چې په ټول ملک کې به یو شان نصاب تعلیم رایج کوي. نوموړي د عمل ته یو قام او یو تعلیمي نصاب نوم ورکړ او وی ویل چې د راتلونکي کال نه بعد عمل په مرحله وار توګه پیل کیږي. له هغه وروسته مشال ریډیو په روښانه مستقبل خبرونه کې د نصاب تعلیم په اړه یوه ځانګړې لړۍ شروع کړه چې پکې مو د شاګردانو، والدینو، استادانو، د طالب ماهرینو، د نصابی کتابونو، د حکومتي بورډونو، د پخوانیو مشرانو، د خیبر پختونخوا د تعلیم د پخوانو وزیرانو او د موجوده حکومت او اپوزیشن ګوندونو لغړو سره خبرې وکړې. په دې کې د زنو بنیادی پختونو خلاصه یو وار بیا تاسو ته وړاندې کوو. اولنې سوال دا وو چې تعلیمي نصاب څه ته وایي او د دې د جوړولو په عمل کې څوک برخه اخلي. ماهر تعلیم ډاکټر خالد حسین په دې لوي
تعلیم د ماهرینو تر نظر خو نصاب هغه ټول اغراض او مقاصد او هغه ټول سرګرمو ته او هغه ټول هنرونو ته ویل کیږي. کوم چې یو ماشوم د یو خاص عمر ماشوم په یو خاص پړاو کې د تکو په یو خاص پړاو کې ترلاسه کوي که هغه د کلاس روم دننه وي که د کلاس روم نه بهر وي، هغه د کتاب په شکل کې وي، هغه د سرګرمینو په شکل کې وي، هغه د تدریس په شکل کې وي. د دې د وجې نه دا مهمه خبره چې کله هم نصاب جوړیږي په هر ملک کې په هر هیواد کې جوړیږي نو هغه کې د بیلابیلو شعبو ماهرین ګډون کوي. هغه کې د ارواپوهنې ماهرین هم ګډون کوي، هغه کې د تدریس ماهرین هم ګډون کوي، هغه کې د تاریخ او د ټولنپوهنې ماهرین هم ګډون کوي او هغه کې هغه خلک هم ګډون کوي کوم چې دا عمل کراولي، کوم چې دا نافذ کوي، یعنی پریکټیشنرز هم ګډون کوي، استادان هم ګډون کوي. دا یو کمیټي جوړه شي بیا هغه سفارشات مرتب کی.
ډاکټر خادم حسین وایي چې منتخب حکومت بیا د دغه سپارښتنو پر رڼا کې جوړ کړل شوی تعلیمي نصاب په پارلیمان کې له ولسی استادو منظوروي. له نوموړي مو پوښتلي چې په تعلیمي نصاب جوړولو کې کوم نکات په پام کې نیول کیږي.
په کار ده چې د هر علاقې خپل یو جغرافیا وي، د هغې خپل یو ماحول وي، چاپیریال وي، د هغې خپل یو ټولنیز نظام وي، د هغې اقدار وي، د هغې کلتور وي، د هغې ژبه وي، د هغې د پوهنې خپل یو تسلسل وي چې د زمانو نه را رواني او دې سره سره هغه ټول هنرونه کوم چې موجوده دور کې ټیکنالوژي مخې ته راوړې دي یا تهذیبي ارتقا مخې ته راوړې دي، تهذیبي تسلسل مخې ته راوړې دي، هغه هم پکې شامل شي او دغه شان چې کله هغه پکې شامل شي نو دغه د تهذیبي ارتقا سره چې کومه ټیکنالوژي دغه پکې شامل ول څه زیاته مهم ده چې دا مارکیټ دی او دا مارکیټ کړلې شوی دی او دا ټول دنیا کې یو بل سره تړون لري. دا هغه د وجنه بازي هنرونه باندې باید چې اتفاق وي په بین الاقوامي حواله باندې، بین المللي حواله باندې، بیا ملکی حواله باندې، بیا صوبائی او ایالتي حواله باندې، چې دغه بازي هنرونه باندې اتفاق وی چې دغه قسمه هنرونه به د مارکیټ په دغه شان اړخ کې یا دغه شان پړاو کې کارول کی.
په دې پوښتنه چې په یو ملک کې تعلیمي نصاب جوړول ول ضروری وي، خادم حسین وویل
نصاب څنګه جوړی چې د پوهنې دا پوره نظام او زده کړو دا پوره نظام منظم کړی شي. دې کې چونکه بیلا بیل اړخونه شامل وي نو د منظم کولو ګټه دا وی چې د بیلا بیل عمر سره تعلق لرونکي یا بیلا بیل عمر ماشومان کالکانو کې چې نه کوي هغه یو داسې سکه دا یو ماشومانو د بیلا بیل عمرونو ماشومانو چې کوم د ارواپوهنې ضرورت وي یا د هنرونو ضرورت وي یا د هغه د پوهنې کوم ضرورتونه دي هغه منظم کړی شي، چونکه دې کې تدریس هم شامل دی، کتاب هم شامل دی، سرگرمۍ هم شامل دي، چاپیریال هم شامل دی، مور پلار هم شامل دي، استاد هم شامل دی، حکومت هم شامل دی، نو دا ټول عمل منظم کول لپاره نصاب جو.
تعلیمی نصاب با حکومت جوړوي، خو حکومت ته بیلابیل ګوندونه وخت په وخت رسیږي او په نصاب کې بدلون کوي چې اپوزیشن ګوندونه یې بیا مخالفت کوي. د بلوچستان د نصابی کتابونو د حکومتي ادارې یا ټیکسټ بوک بورډ پخوانی مشر ډاکټر منیر احمد خان کاکړ په دې حق لوای
هر څوک چې راځي، هر نوې حکومت چې راځي هغه اول دغه دا دغه چیزه تعلیمی پالیسی ورکوم، زه نه وایم نصاب ورکوم. خبره دا ده بچی یو ماشوم کنه، موږ دغه باید چې یو پولیټیکل یو سیاسي بیټل گراوند یې نکو جوړ، څوک لاغه کشمی زخه دغه جوړول غواړي کنه، مطلب مجاهد جوړول غواړي، څوک لاغه کشمی زخه د نظریه پاکستان د محافظ جوړول ځان غواړي، څوک لاغه کشمی زخه یو دغه یو نېشنالیست جوړول ځان غواړي. خبره دا ده د کشمی دغه چې دی ذهن هغه باید زموږ د سیاسي جګړو زموږ د سیاسي نفرتو یو دغه نسی جوړ، یو میدان جنگ نسی جوړ.
ډاکټر منیر احمد خان زیاتوي چې تعلیمي نصاب د ټول قام د مستقبل خبره ده، په کار ده چې ټول سیاسي ګوندونه یې په متفقه توګه د ماهرینو په سپارښتنو د وخت د تقاضو سره برابر جوړ کړي. بل پوښتنه دا ده که تعلیمي نصاب کې ستونزه وي نو په ټولنه یې څه اثرات وي؟ د خیبر پښتونخوا د ټیکسټ بوک بورډ پخوانی مشر ډاکټر فضل ربی مروت په دې اړه وایي
ګوراج د کوم اثرات ګورې په افغانستان اثرات ګورې په پاکستان کې اثرات ګورې دا چې کم دي دا خو ته کریکلم د نصاب دې کې ډېر غټ رول لوبولای دی. پاکستان چې جوړ شوی دی دلته لکه منګه سر نظریاتي لکه لا سر رښتیا لا صدرو نظریاتي هغه را جوړې کړې دي، سمنګه نریټیوز جوړې کړې دي، سب مطلب داسې سیزونه مو جوړې کړې دي چې هغه په چوکاټ کې منګه وایو چې منګه تک کوو. هغه چوکاټ ضرور نه دی، هغه خیالي چوکاټ دا ټول پدغه چوکاټ کې چې کوم پلو بوښه هغه چوکاټ نه داسې زونه راوځي چې د کومه اوسې منګورو چې لکه تشدد دی، بل طرف ته سختګیری دی، بل طرف ته مطلب یو بل خیال نه ساتل دی، دیموکراتیک کلتور کم کمی دی، دا ټول سیزونه هغه سیزن راوځي دي.
دا مهال په پاکستان کې موجوده سرکاري شخصي او دینی تعلیمي ادارې جدا جدا تعلیمي نظام لري. په سرکاري اسکولونو کې بیا د ټیکسټ بوک بورډ کتابونه د نصاب برخه وي. د شخصي تعلیمي ادارو په کورسونو کې د کتابونو په اړه په خیبر پښتونخوا کې د شخصي اسکولونو د پین په نوم اتحادیه جنرال سیکرټر سید انس تکریم کاکا خیل نه مو پوښتلي، هغه وایي دوی په کورسونو کې د حکومتي تعلیمي نصاب یا کریکولم مطابق چاپ شوي د شخصي کمپنیو کتابونه شامل کړي دي.
ګوره داسې کنه چې دې دا دغه ولې چې کومي کریکولم کې تا ته یو اوټلاین لکه فرض کا اوس په کریکولم کې دي چې تا ته فرض کا په خپل ملک وسایل سټایل معلومی تا ته داغه جغرافیه معلومی تا ته داغه چې کوم نېشنل هیروز دي کنا مشران دي چې هغه تا ته معلومی یا داسې داسې یو درې پکې مشران پکار دي یو سلور غټ خارونه پکار دي چې پاره تفسیر او شي دا اوس نصاب کرالل کنا اوس پدې باندې یو پبلشر دی اوس یو پبلشر په خور رانی ولا دی هغه په خارونو کې چولې او کوټه یې چولې بل چې کوم دی کراچۍ لاهور ګجراوالا چولې دا لکه درې سلور سیټیز خارونه ستا چول دي کنه چې فیس بک بورډ کتاب چې زما خوښ شو زه ولګوم د دې د اتم کتابونه خستې دي مالګولې دي د دې په انګلیش کتابونه یو سوخ دي مالګولې دي خو ما ته لیبرټی دا چې کله د کتاب خانه ده په مارکیټ کې دبل چټا کتاب خره ما هغه لګولې ده یو کتاب مې ده یو پبلشر لګولې بل مې دبل لګولې ده دا د هر چا خپل انډرسټینډینګ ده د هغه مطابق دې سرچ کړي او دې کمپټیشن په مارکیټ کې د کتابونو کوالټي سټانډرډ د هغه کانټینټ چې کوم مواد یې پاره کې او رسته رزق کیږي
دا راز په پاکستان کې د مدرسو د اتحادیه وفاق المدارس په خیبر پښتونخوا کې مشر مولانا حسین احمد د مدرسو د تعلیمي نصاب په اړه وویل
زمونږ په مدرسو کې چې کوم نصاب چلیږي جی نو هغه ته درس نظامی نصاب ویل کیږي او دا اسلامی نصاب دی په دې کې عربی ګرامر لسته کیږي او په دې کې فقہ لسته کیږي په دې کې اصول فقہ وی په دې کې اصول حدیث وی حدیث وی اصول تفسیر وی تفسیر وی دا د مدرسو د نصاب هغه غټ غټ چې کوم عنوانات دي هغه دادي موږ د مدرسو د نصاب تعلیم او چې کوم نظام تعلیم دی دا تروسه آزاد دی او مدرسې ته دغه نصاب او نظام د آزاد ساتلو لپاره پرازم دي تر څو پرې چې اصلي علوم دي اردو دا ریاضی دا معاشرت علوم دي انګلیزی دا یا ساينسي علوم دي نو د دې د ضرورت نه د مدرسو والا انکار نه کوي البته دا یو حقیقت دی چې دا دواړه نصابونه پوره په پوره په یو اداره کې هم یو انګریزی اداره وی اصلی علوم اداره ای ټول پټول خپل نصاب سره سره دا نصابوم نشولولې دغه شان یو مدرسه د درس نظامی سره سره دغه انګریزی او د اصلی علوم د نصاب دا ټول نشولولې
مولانا حسین احمد وای چې کوم شاګردان د دینی ترڅنګ اصلی علوم کې هم دلچسپی لري هغه لپاره په کورس کې د ټیکسټ بک بورډ یا حکومتي ادارې چاپ شوی کتابونه شامل وي
ډیرو مدرسو کې داسې ده په پاکستان کې په خپل زمګه په جامع عثمانیه کې داسې ده چې کوم په خیبر پښتونخوا کې په پېښور کې اداره ده مشهوره چې موږ مدرسې سره سره خپل دې طلبه او ته عصري علوم خایو هغه کې طلبه چې کوم دې پېښور بورډ نه لسم کوي مدور لسم کوي او دا شان زمګه عثمانیه پوسټ ګریجویټ کالج ده چې هغه پېښور یونیورسيټي سره د افیلیشن دي الحاق ده دغه شان په پاکستان کې نورم کافی مدرسې داسې دي چې هغه دغه دینی علوم سره سره خپل طلبه او ته عصري علوم هم خي دا د خپل یو ضرورت په بنیاد باندې او دې کې داسې ده چې دا عصري علوم چې کوم دي دا یو سایت ته ساتل کیږي او چې کوم دینی علوم دي هغه یو سایت ته وي او هغه لازمی سيزونه چې کوم دي هغه موږ سره خپل بچو ته لولو او سيزونه داسې چې هغه بچي خپل په مطالعه باندې یا وقتی طور سره چې کوم د امتحان تیاری وي هغه بنیاد باندې هغه کوي او الحمدلله دې هغه ډیر مثبت او ډیر ښه نتایج
د روښانه مستقبل د دې ځانګړې لړۍ په اخیری خبرونه کې دا ونې په دې خبرې کوو چې د موجوده حکومت د یو قام او یو تعلیمي نصاب منصوبه به څنګه عملي کیږي په دې حق لمو د خیبر پښتونخوا د تعلیمي نصاب او استادانو د روزنې حکومتي ادارې ډي سي ټي اي مشر ذوالفقار خان سره خبرې وکړې نو موله د نوي قامي تعلیمي نصاب تفصيل داسې وایي
په دې کې سلور خبرې شامل دي اول دا چې د نوي نصاب لپاره مواد مرتب کول دي دویمه دا چې دغه موادو ته د کتاب شکل ورکول دي دریمه دا چې دغه نصاب د خولو لپاره د استادانو روزل دي او سلورم دا چې د نوې نصاب مطابق امتحانات اخیستل دي. بیا به موږ جایزه خلو چې د خپل هدف ترلاسه کولو لپاره په دې نوې تعلیمي نصاب کې په کوم پړاو نیمګړتیا مخې ته راځي، نو د هغې د لرې کولو لپاره به وخت په وخت ګامونه پورته کوو.
دا چې تر اوسه په دې لړ کې څومره کار شوی دی، ذوالفقار خان وایي د پرایمری سکول لپاره نوی قومي تعلیمي نصاب په آخري مرحله کې دی.
دا تعلیمي نصاب به د اول جماعت نه تر دولسم جماعت پورې جوړول کیږي، چې په اولنۍ مرحله کې له اول نه تر پنځم جماعت پورې نصاب جوړ شوی چې پکې د ټولو صوبو متعلقه خلکو نه سلا او مشوره اخیستل شوی. په دویمه مرحله کې به د شپږم نه تر اتم یعنی میډل سکول لپاره نصاب جوړیږي، او په دریمه مرحله کې به د نهم نه تر دولسم جماعت پورې نوی قومي نصاب مرتب کیږي. نو په اولنۍ مرحله کار مکمل شوی او دا مهال په اسلام آباد کې کتابونه چاپ کیږي.
د نوی قومي تعلیمي نصاب په اړه مو په تیرو خبرونو کې په خیبر پښتونخوا کې د شخصي سکولونو د پین په نوم اتحادیه له جنرال سیکرټر سید انس تکریم کاکا خیل سره هم خبرې کړې وې. هغه ویلي وو
کوریکولم کې کچ څه چینجز کوي، نو هغه ته دا نه وایي چې یکسان نصاب، هغه ته خلک وایي چې یاره موږ په نصاب کې اصلاح کوو یا په نصاب کې تبدیلی راولو، او دا یو آنګوینګ پروسیس دی. لکه په کار دادا چې هر دو کاله بعد چې کوم دی نو نصاب سرکار ریویو کوي او هغه کې ایډیشن ډیلیشن د وخت د تقاضو مطابق چې کوم دی نو په هغه کې چینجز کوي. کنه دوی وایي چې موږ یو کتاب لګوو چې لکه موږ به چاپ کوو، سرکار به چاپ کوي، او هغه کتاب به پرایویټ سکولم لګی، اب سرکاری سکولم لګی. دا بالکل غلطه ده. یو کتاب بدې غلطه ده چې یو کتاب بدې جوړی. ګوره دغه چې کوم پرایویټ سیکټر کې دا شکاری کرنا چې په هغه کې کمپټیشن یو ریګولیټری لکه فرض کا تا اوس شل پبلشرز دی، دا شل پبلشرز بدا کوشش کوي چې زه خپل کتاب جوړ کم انوویټیو یو تعمیری سوچ سره جوړ کم چې هغه ماشومان خو پوی کړی شي، نو ټول لګیا دي په مقابله کې. کنه نو هغه کتاب یو دبل نخرا ولی چې لکه مارکیټ کې هغه پرزنټیبل یو خلک ته واخلي. دا چې تا فرض کا سرکار ته پرې خوا د سرکار نه به پیسې ډېری لاړی شي او کوالټی به زیرو وي. د دې سره به تعلیمي معیار پریوزي، د دې سره به تخلیقي کار ختم شي، تعمیري کار به ختم شي. یو کتاب په هیڅ صورت مونږ ته قبول نه دی. کوریکولم نصاب چې څه ته وایي هغه آلریډي یو دی.
خو په دې اړه د خیبر پښتونخوا د تعلیمي نصاب او استادانو د روزنې حکومتي ادارې ډي سي ټي ای مشر ذوالفقار خان وایي چې دوی به د حکومت لخوا منظور شوو کمپنیو ته هم د کتابونو چاپ کولو اجازه ورکوي او دغه کتابونه بیا شخصي سکولونه هم استعمالولی شي.
چې تعلیمي نصاب یو شان وي نو د هغې په رڼا کې چاپ شوي کتابونه که بدل هم وي نو هغه فرق نه کوي. یعنی د ماشومانو د تعلیم او تربیت کم لپاره چې کوم معیار په نصاب کې ټاکل شوی وي هغه اهمیت لري. د نوي قومي تعلیمي نصاب په جوړولو کې موږ د نصابي کتابونو چاپ کوونکو کمپنیو، شخصي تعلیمي ادارو او د دینی مدرسو سره هم مشوره کړې او د ټولو رائے مو پکې شاملې کړې دي. په صوبو کې به حکومتي ادارې د نصابي کتابونو چاپ کوونکو کمپنیو د کار څارنه کوي او شخصي تعلیمي ادارې بیا د دوی چاپ شوي کتابونه په کورس کې شاملول شي. بلکې موږ غواړو چې د نصابي کتابونو د چاپولو لپاره ډېری او معیاري شخصي کمپنۍ مخې ته راشي، خو نوې قومي تعلیمي نصاب به په پام کې نیسي.
په دې پوښتنه چې په نوي قومي تعلیمي نصاب او پخوانی تعلیمي نصاب کې به کوم واضح فرق وي او که څنګه، ذوالفقار خان وویل
دا محل خو دومره ډیر فرق ځکه نشته چې موجوده تعلیمي نصاب په 2006 کال کې جوړ شو او پکې کافی اصلاحات شوي وو. د پاکستان د جوړېدو راهیسې به د مرکزي تعلیمي نصاب په رڼا صوبو ځان ته جدا جدا کتابونه چاپول، بیا چې اتلسم آئینی بدلون وشو او صوبو ته ډېر اختیارات ورکړل شول، نو په دغه وخت کې ځینو صوبو په تعلیمي نصاب کې بدلونونه وکړل. په قانوني او ټکنیکي توګه دا کار سم دی، خو که په متفقه توګه صوبه په یو قومي تعلیمي نصاب سلا کیږي نو د ټول ملک په کچه یو شان تعلیمي نصاب جوړول ممکن دی.
خو نوموړی دا مني چې د یو شان تعلیمي نصاب باوجود پکار دا چې کتابونه صوبه په خپل چاپ کړي.
اسلام آباد میں رہنے والا بچہ جس کانٹیکس سے پڑھ رہا ہے یا اس کا فیملی بیک گراؤنڈ ہے یا جو وہ لوکل چیزوں کو جانتا ہے،
دا اسلام آباد معشوم چی پخپل چاپیریال کی سوینی او گوری یا د کم کلتور سره بلد دی، هغه په ډیر اسماعیل خان کې د اوسیدونکو ماشوم نه ډیر مختلف دی. دا راز د لاهور، کراچۍ او کوټې ماشومان هم جدا جدا چاپیریال او کلتور نه لري. نو ځکه دا منل شوی اصول دی چې کتابونه دی هر صوبه ځان ته چاپ کوي، خو تعلیمي نصاب یعنی د یو خاص عمر ماشوم ته د کومې کچې تعلیم او تربیت ورکول دي دا کچه یو شان پکار ده. مثلا په جغرافیه کې یو ماشوم ته د سلورو خارونو نمونه زده کول پکار دي، نو هغه د هرې صوبې ماشوم ته په خپل خوښه کې خودل پکار دي. د دې لپاره وفاق د تعلیمي معیار یو پیمانه مقرره کړې، هغه به ټولې صوبې عملي کوي.
د خیبر پختونخوا د تعلیمي نصاب او استادانو د روزنې حکومتي ادارې ڈی سی ٹی ای مشر ذوالفقار خان وای نوې قومي تعلیمي نصاب د جدیدو او عالمی تقاضو مطابق جوړیږي.
د دې کې موږ د عالمی معیار سره سم ټول نکات په پام کې نیولې دي، خو په دغه نکاتو ته قومي بڼه ورکړې، یعنی په ځینو مضامینو کې مو د خپل مذهب، کلتور، ژبې، روایاتو، تاریخ او ارزښتو مطابق بدلون کړی. د خپل ملک تقاضو ته په کتو سره مو د نور ډیر څه تر څنګ د زده کوونکو د زده کړې معیار، د استادانو روزنه او د امتحاناتو طریقه کار هم په دې قومي تعلیمي نصاب کې ټاکلې، او ټولې صوبې به د دې په رڼا کې خپل کتابونه چاپوي.
نوموړی وایي چې د نوي قومي تعلیمي نصاب لپاره به صوبو ته د استادانو د روزنې لپاره هم اهداف ورکول کیږي.
د ټولو صوبو استادان د 2006 کال د تعلیمي نصاب خودلو تجربه لري. موږ اوس د هغې سره د نوي نصاب تقابلي جایزه اخلو او ګورو چې په دې کې استادانو ته د څومره تربیت اړتیا ده. بیا به دغه څېړنې موږ له صوبو سره شریکې کړو او هغوی ته به د استادانو د روزلو طریقې کار هم وښیو. نو لازمي خبره ده چې د نوي تعلیمي نصاب لپاره به د استادانو د استعداد زیاتولو لپاره کار پکار وي. په دغه به هله شروع کیږي چې اول تر 12 جمعات پورې د قومي تعلیمي نصاب کار سرته ورسیږي.
د خیبر پختونخوا د تعلیمي نصاب او استادانو د روزنې حکومتي ادارې ڈی سی ٹی ای مشر ذوالفقار خان وای له اول نه تر 15 جمعات پورې نوې تعلیمي نصاب به د راتلونکي تعلیمي کال په سر کې یعنی له اپریل میاشتې نه شروع کیږي، او ورسره به د شپږم نه تر 12 جمعات پورې تعلیمي نصاب جوړولو کار هم روان وي. او هم په دې ځای د دې ونۍ روښانه مستقبل خبرونه او د دې خبرونو ځانګړې لړۍ سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه، وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ: 0-0-2-0-2-2-1-1-2-0-1-2-1. او اوس خپل کوربه منوشا ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورا کوی
اوہو نو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای RADIO مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او کابل کے تھیں لگی
اوریدن کو دعوت تعلیمی خبرونه روخانه مستقبل اوس وخراغلی دی یو بلی ونی دی خبرونی حجره دا اونه حجره خبرونه تاسو د پاره زموږ همکار باز محمد عابد برابر کړی را دی چې وورو حجره
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري
د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو د نننۍ په اوجری خبرونه کې باز محمد عابد ستاسو قربې يم. د نننۍ اوجری خبرونه د ګوشته ولسوالۍ کې ده. ګوشته د جلال آباد ښار نه شرق لور ته په 50 کیلومتر کې واقع ولسوالۍ ده چې د ډیورن کرخې په لمنه کې پراته ده. اوس زه په اوجره کې لسو تنو مشرانو سره ناست یم. تاسې به اول خپل نوم واخلئ او بیا به راته ووایئ چې په ګوشته ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت څنګه دی.
نور رحیم عادل یم د ګوشته ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی. الحمدلله د ګوشته ولسوالۍ سل په سلو کې امنیت دی. تر دې دمه کوم امنیتي ګواښونه نشته دي. امنیت ځکه دی چې د ګوشته ولسوالۍ قومونه او ولسونه په ګډه سره په اتفاق او اتحاد د دولت سره یو ځای کار کوي او دا زمونږ د قومونو او د ولسونو برکت دی چې د ګوشته ولسوالۍ کې امن امنیت دی.
د ننګرهار ولایتي اداره دې ته ژمنه ده چې په کومو ولسوالیو کې امنیت وي اغلته حکومت پراختیایي کارونه کوي. تر دې دمه حکومت دلته کوم داسې پراختیایي کارونه کړي دي؟
بالکل، د ننګرهار ولایتي اداره چې دا د ګوشته ولسوالۍ سره هماهنګ ده او هیڅ داسې پراختیایي کارونه نشته چې د ګوشته ولسوالۍ څخه یې سپمولي دي. خو ولې د ګوشته ولسوالۍ نور هم کارونو ته ضرورت لري؟ دغه کم کارونه چې کېږي دا یې بس نه دي، خو بیا هم ځینو بنیادي پروژو ته ضرورت شته تر څو بنیادي پروژې ترسره شي.
یعنی هغه بنیادي پروژې به کمې وي چې لا تر اوسه پورې نه دي ترسره شوي؟
شاوخوا 15000 جربه للمی ځمکه او 18000 جربه اوی ځمکه لرو. زمونږ اوی ځمکه د سیند په غاړه ده. اکثره ځمکه زمونږ نه سیند وړي دي، نو سیندونو ته بولډروال ته ډېره شد ضرورت دی چې سیندونو غاړه کې بولډروال وشي تر څو زمونږ ځمکه په امن کې شي. او که چېرته د خیازو عمومي کانال چې دی هغه بالکل فج دی، نشته دی. که د خیازو د ځمکه کانال ورغول شي دا به د خیازو د بزګرانو لپاره ډېره ګټوره وي. بل دا چې د زمونږ اکثره ځمکه للمی ده، نو په للمی ځمکو کې زمونږ بیخي شاړې دښتې دي، سولرو ته ضرورت د سولري سیستمونه ورکی وشي. څنګه چیرته زمونږ د غرونو په غاړو کې په ناونو کې پرودونو کې واړه چې ډیمونه جوړ شي تر څو د بارانونو اوبال ته ذخیره شي. له یو پلوه به دغه د ځمکې واټر ټیبل سطح جګه شي او د بل د طرفه به د دغې کوچنیو بندونو یعنی چې ډیمونو څخه کوچنۍ ځمکې آبیاري شي او څه حاصلات به وکړي، یعنی دښتې به هم شنه کړي.
مخکې تاسو د دې بولډلوارونو غوښتنه وکړله، په دغه برخه کې تاسو حکومت ته کله عریض شوي ولسوال ته یا ولایتي ادارې ته؟
زمونږ مشران عریض شوي دي، هڅې کړي دي، کوششونه کوي، وادیم وخت نا وخت ورکول کېږي. د سپر لږ تعداد سره په کم اندازه کارونه هم شوي دي، خو زیاتره بولډروال پاتې دي، ضرورت ورته ډېر زیات.
ډېره مننه مشال راډیو، ژمنه ده چې ستاسو غوښتنې له چارواکو سره شریکي. د مشال راډیو قدرمن اوریدونکو، تاسو د ګوشتې ولسوالۍ د پراختیایي او زراعتي برخه کې د خلکو ستونزې واورېدې. اوس په دغه اجره کې د یو بل ورور ته مخامخ هم دی، به اول راته خپل ځان راوپېژني او بیا به راته ووایي چې په ګوشتې ولسوالۍ کې ښوونځیو څه صورت حال دی. په دغه ولسوالۍ کې صوبه به ښوونځي دي، څومره متوسطه دي، څومره ابتدایي دي، څومره لیسې دي، او آیا درمعلومین هم شته او کنه؟ تاسې به اول خپل نوم واخلئ او بیا به راته د خپلې سیمې د ښوونځیو په ضرورتونو باندې وغږېږي.
عبدالجبار مومن نومېږم، یو تن معلم یم. د ګوشتې ولسوالۍ د خواجزو د قرې مربو د خواجزو ابتدایي ښوونځي معلم په ګوشته کې چې دي 15 بابا مکاتب لرو چې د دې د جملې نه د 15 ثانوي دورې مکاتب لرو چې البته لیسی دي، 15 بابا متوسطه لرو او 15 بابا چې دي ابتدایي خونځي موږ لرو.
په دغه خونځیو کې استادان څنګه دي؟ یعنی دا چې مسلکي استادان پکې ګمارل شوي؟
مسلکی استادان خو تر یو حد ګمارل شوي دي، خو بیا هم د مسلکی استادانو نشتوالی هم شته دی او د مسلکی استادانو مشکل هم موجود دی او نورې عمده ستونزې هم په دغه مکاتبو کې موجود دي چې لومړی خپله د مکاتبو د تعمیرونو مشکل دی. که تعمیرونه موجود دي په هغې کې خپله د تعمیراتو خپله چې موجود دی د مکاتبو حاتو د نشتوالی موجود دی. د درې اتیا نه واخله تر سلو پورې په شاوخوا کې مسلکي استادان موږ نه لرو. همدارنګه په مکاتبو کې د مامورینو نشتوالی دی چې موږ یوازې په دوو لیسو کې مامورین لرو چې هغه عبدالحمید مومن لیسه ده او د سربند لیسه ده او په نورو مکاتبو کې مامورین نشته دی. همدارنګه په مکاتبو کې د کمپیوټر لیب نشتوالی دی، همدارنګه د چوکیو او د سترنجیو نشتوالی دی. بل د ګوشتي معارف ته د نورو ولسوالیو په نسبت باندې خاصه توجه نشته دی، نسبتا نورو ولسوالیو ته ډیره توجه ده، ګوشتي معارف د ګوشتي ولسوالۍ معارف ته توجه کمه ده.
تاسو په دې پنځه بابو ښوونځیو کې د الکانو ترڅنګ د انجونو خونځي هم لري؟
او بالکل، د الکانو ترڅنګ د انجونو خونځي هم لرو چې هغې کې خپله د عبدالحد مل رحمت بابا د نسوانو لیسه ده، همدارنګه ګوشتې د نسوانو لیسه ده او همدارنګه چې د یو متوسطه ده چې د ورسک متوسطه یادیږي، دغه د خزینه او شاګردانو خونځي دي.
ما چې د اکثرو ولسوالیو کې د خونځیو په واقعه له خلکو سره خبرې کړې دي، په ډیرو ولسوالیو کې نجونې له دولسم ټولګیو نه فارغېږي، یعنی دا چې خزینه استادان دلته په مکاتبو کې نه وي، په ګوشته کې خزینه استادان نشته.
نو دغه ستونزه خو په ټول افغانستان کې په عمومي شکل موجوده ده او په ټولو ولایتونو په ولسوالیو کې موجوده ده. نو راځو د خپلې ګوشتې په رابطه منې دغه ستونزه بالکل چې موجوده ده چې تقریبا خزینه شاګردانې چې شپږم اووم ټولګي ته ورسیږي نو بیا دوی تعلیم پرېږدي. خو د دې دپاره مطلب دا دی چې د ولسوالۍ په سطحه او د کلو په سطحه شوراګانې موجودې دي، د دې دپاره مطلب فعالیت کوي، کار کوي، تر څو بیرته خزینه شاګردان هغه تارکین چې دي هغه بیرته جذب کړي او خپل درس ته دوام ورکړي. د دغې هلو او هڅو هاندو په نتیجه کې موږ مطلب الحمدلله د دولسم ټولګیو نه فارغ شاګردان هم لرو او آن د دارالمعلمین په سطحه فارغ شاګردان هم لرو.
نجونې چې د دولسم نه فارغېږي بیا ورته او د پوهنې وزارت داسې یو دغه مراد ورکړي دي چې بیرته د استادانو په توګه باندې د نجونو په ښوونځیو کې مقرریږي، داسې کومه هڅه دلته شوي؟
دغسې یو زمینه سازي کړې ده، خو هغه داسې اساسي زمینه سازي ورته داسې نه شو ویلی چې هغه په رسمي شکل نه دي. البته د حقو زخمي شکل منې مطلب د هغوی ته تقرر ورکړی دی. نو که چېرته دغه تقرر په رسمي شکل په رسمي بڼه وشي، یو به دې سره مطلب د خزینه برخی یا د اوناسیه برخی هغه علاقه مندی د معرف سره یا د تعلیم سره د زده کړې سره زیات شي. او بل خبره چې مانه یېره شوله هغه یادونه دا کومه چې عمده ستونزه چې کومه ده د خزینه استادانو د نشتون دی.
تاسو خو د ستونزې داسې پراګنده یادې کړلې په کل کې، تاسو اوس تازه له حکومت نه څه غواړئ چې د معرف په برخه کې تاسو ته څه وکړي؟
نو موږ په کل کې د حکومت نه او مربوطه د معرف نه مطلب همدغه غواړو چې تر څو زموږ کم د تعمیرونو نشتوالی دی چې موږ ته مطلب تعمیرونه جوړ کړي. د دې تر څنګ مطلب دا دی چې د کومو مکاتبو زموږ احاتې نشته دی هغه احاتې موږ ته جوړ کړي. په کومو مکاتبو کې چې د کمپیوټر لیبو ضرورت دی، همدارنګه د چوکیو د سترنجیو ضرورت دی، دغه ضرورت رفع شي. او په خزینه مکاتبو کې د خزینه استادانو د تقرر او د هغوی د امیرونو د تقرر ضرورت دی چې دغه مطلب دا دی وشي. ستونزه یوه دا ده چې د اوم او د اتم د نهم ټولګیو کتابونو نشتوالی دی. د آسان خدمت چې کوم اوس راوتی دی د معرف دپاره او هغه د آسان خدمت د لارې استادانو ته مطلب پیسې ورکول کېږي، معاشات ورکول کېږي. نو که زه ووایم چې دغه آسان خدمت نه مشکل خدمت دی، ځکه چې استادانو ته ډېرې غټې ستونزې مطلب داری ایجاد کړي دي. په وخت باندې دغه معاشات نه حواله کېږي.
د مشال راډیو قدرمنو اورېدونکو، اوس یو سندره اورو او بیا بیرته برونه کوو.
گل رنگستا سو کلیوالیم خدای گو پتا بس بدحالیم پزل غم جن پزل حلالیم داستا دلستا مینوالیم بغیر لتا می پزل نشتار مانونا خسرو غربوں سوسے دل دی خوندونا نشتا کڑے دل دی ونی مشپا ڈیوٹائی تتلل دی دشتا سہرا دخڑ رمل دی خلے اوخ کے می جوڑا پو مخرازینا دکلی بل گدر تراشا پو ماس دیگل گدر تراشا لیلا زرزر گدر تراشا منگے پسر گدر تراشا چھداؤ گو پو بانا اکرو دی دنونا لیوانے پلار دے زور ور دے تو ماں ستم کڑی ستم گر دے دزڑ حالا تمہیں خبر دے تو ماں یہ ہر وقت نظر دے داستا دی دنترے نکوے نشم میرنا مسافری سخت فاری دا پسرو گرمو کے مزدوری دا اوف پکالونو جدائی دا سو کم دیرا مجبوری دا گنی بغیر لتا پور کے جن کو ماں زما پسڑا
د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو باز محمد ابیدیم د نننۍ اوجری خبرونه کوربیم او د خبرونه مو د ننګرهار ولایت د ګوشتي ولسوالۍ په اوجره کې را جوړ کړی ده. اوس د یو بل ورور سره ناستیم، دی به ول خپل نوم واخلي او به به راته دا ووایي چې د دوی په ولسوالۍ کې څو کلینیکونه لري او کوي هغه د دغه ولسوالۍ د خلکو دپاره تکاپو کوي که نه.
زما نوم قائد مومن دی، د ګوشتي ولسوالۍ خوزو کلی وسیدون کې ما دل تک کلینیکو نشته دی. یو چې دی سی ایچ سی پلس دی مرکزی کلینیک د غوشتي په سطح، همدارنګه دوه بی ایچ سی نه دی چې یو د ماما خیلو یو د زیرا ډاک بی ایچ سی ده. دوه فرعي کلینیکونه موږ لرو چې یو د چپری سب سنټر او همدارنګه د سلالا سب سنټر دی.
په دغه کلینیکونو کې نارینه او ښځینه ډاکټران شته او کنه؟
په د ماما خیلو بی ایچ سی کې چې دی یو دغه چې دی امریشي دی نرس دی، او د زیارا ډا کلینیک کې یو ایم ډی ډاکټر دی، نور سماوین ډاکټران نرسان اندر وسنه توران دی، او سی سی پلس دی دوه ایم ډی ډاکټران او دوه سن نرسان دی. نو در دی د پار اکتفا نه کوي، دا ډیر زیات دګر دی ولسوالۍ نفوس ډیر زیات دی، دارو درمل دا شین ټول کم دی، صحیح مریضانو ته نه رسیږي، او د دغه بی سی نو حالت ډیر زیات خراب دی، ځکه خپل دغه نظارت ما کړی دی. سپر بی سی بالکل تعمیر نه لري، صحیح اوبه نه لري، سره پکې مسلکي ډاکټر شته نه دی، یو نرس پکې دی ډاکټر کوچی په نام، هغوی سره موږ ډېرې ناستې پاستې کړي دي. سی شورا چې دا دام ګډه وډه د کلي منځ کې خپل منځ کې لانجې دي.
تاسو مخکې په دغه بی سی سنټرونو کې د ډاکټرانو یادونه وکړله چې اکثره مسلکي نه دي، نرسان دي، په دې کې خزینه هم شته کنه؟
په څپری کې په سلالا کې خو خزینه نشته دي، هلته صرف کونسلری دي او خزینه مسلکي ډاکټران پکې نشته دي.
دلته چې مثلا داسې د ولادت سیریس کیس رامنځته کیږي، تاسو بیا دا ناروغ چیرته بیایي؟
دا ناروغ خو مونږ زیاتره دوی دغه لیږي دغه ته کامیا اسپتال ته، یکه هغې ځینه نه بیځي سیتامیر ته چې تقریبا 50 کیلومتره لار ده د ګوشتي ولسوالۍ نه، او که دغه سرحدي سیمو لکه چپر او سلالا د هغې نه چې ځي تقریبا چې 140 کیلومتره لار ده، دغومره رفت آمد لاره ده، نو دا ډېر زیات مشکل دی دې جان هلته مریض دي. دغه خو پرې ده، خو ډېر لرې ساحې دي، په دې مرکزي کلینک کې ام ډي ډاکټره نشته دي. کله زنانه د اولاد دغه دا ډېر غټ مشکل دی، مشکل چې تل نشي به هلته لیږي ستامې ته یا کامی اسپتال ته لیږي.
دغه کومې ستونزې چې تاسو یادې کړلې، ستاسو د کلي شورا کله دا د ولسوال سره یا دا چې ولایتي ادارې سره شریکي کړي؟
یار فکر نه کوم کو شریکي کړي، ځکه دا داسې شوراګانې چې دي دا تشاسي په نوم دي، ټول پکې قومي مسپینګیر مشران دي، او هغوی خو نن سبا په داسې او مرض منی روک دی شی وی دی چې دا وي کې شخصي ګټه نه یت دا غا نه کوي، دا پالیت نه کوي، دا ول سوال سره یا د هغه موسسي چې کوم قراداتونه دا ډا سره کړی دی، دا ویانې روبواري یا مشتنه غوي راوړي، نو غوي بالکل پښتنه نه کوي، دا قوم بالکل تعلیم یافته خلک کې نشته دي چې خپل حقوق وغواړي د دولت نه یا حکومت.
ښه، اوس تازه غوښتنې ستاسو څه دي چې تر چارواکو یې ور ورسوو؟
تازه غوښتنې خدای دی، اول موږ دا سی سی پلس دا باید په ډی ایچ باندې بدل شي. مسلکی ډاکټران نارینه او ښځینه دا پکې باید نورم زیات شي. دارو درمل باید زیات شي، ځکه بر ساحو کې سرحدي سیمو کې هغه کلي چې دی یو بل ډېر لرې دی او غریزي علاقې دي، هلته باید دا فرعي سب سنټرې جوړې شي.
ډېره مننه مشال راډیو، ژمنه ده چې ستاسې غوښتنې چارواکو ته ور ورسوي. د مشال راډیو قدرمنو اورېدونکو، باز محمد عبید یم او د اوجرې په نننۍ خپرونه کې ستاسې کوربه یم. تاسې د ګوشتې ولسوالۍ د خلکو غوښتنې په بېلابېلو برخو کې واورېدې چې د کلو د بیا رغونې او پراختیا له ریاست نه هم یو څه غوښتنې لري. زه د ننګرهار د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست له مشر انجینر امان الله میخیل سره ناست یم او د ګوشتې ولسوالۍ د خلکو ستونزې ورته مخ ته ږدو. رئیس صاحب، دوی وایي چې د دوی اتلس زره جریبه ځمکه چې کومه ده هغه د کونړ سیند مخ ته پرته ده. په تیرو کلونو کې چې د کلو پراختیا ریاست تر چتر لاندې اغلته استنادي دیوالونه جوړ شوي وو، نتیجه نه ده ورکړي او هر کال د دوی کرنیزې ځمکې سیند چې زیاتېږي وړي. دوی اوس د بولډروالونو غوښتنه کوي.
مونږ سکل د کوس کونړ په ولسوالۍ کې په همدې ترتیب باندې د درونټینه نیولې تر ګوشتې پورې په مختلف سیمو کې مختلفې پروژې د بولډروالونو په نظر کې لرو، پلان لاندې دي او انشاءالله ژمن یو د دوی هغه غوښتنه چې د بولډروالونو په برخه کې کړې دا پر ځای غوښتنه ده.
رئیس صاحب، بله غوښتنه د دوی دا ده چې په تیرو کلونو کې چې د خویزو کانال یا د خویزو سربند تخریب شوی دی، بیا پیکار نه دی شوی، نو دوی وایي که دغه سربند ورته جوړ کړی شي نو د دوی ډېرې ځمکې به خړوبې شي او کرنیزې به شي.
ډېره مناسبه وختونه ده. زه په دغه برخه کې ویلی شم چې د کلو بیا رغونې پراختیا ریاست هم د زراعت په سکتور کې شامل دی او د زراعت په برخه کې مختلف ادارات کار کوي، چې یو د زراعت ریاست دی، د سیندیزي حوزه یا د ابیاری ریاست دی او د کلو بیا رغونې پراختیا ریاست دی. مونږ هر یو په دې برخه کې کار کړی او کار کوو. انشاءالله دوی هغه عریضه دې مونږ ته وکړي او را دې وړي، انشاءالله مونږ به مرکز سره شریک کړو. البته نور ادارات په دې برخه کې پلان کې شامل نه دي.
رئیس صاحب، بله غوښتنه د دوی دا ده چې د دوی په حساب کې دا و شپېته زره جریبه ځمکه دوی للمي دي. دوی غواړي که چېرته ورته د دې غونډیو او غرونو په لمنو کې چک ډیمونه جوړ شي او بیا په لویه کې دوی دا غوښتنه هم لري چې مثلا که سولریزه برېښنا ورته فعال شي او د سولریزې برېښنا په واسطه باندې اوبه راویستل شي نو په زرګونو جریبه ځمکه د دوی خړوب شي. چک ډیمونه په پلان کې شته او د لمریزې برېښنا د اوږدمهاله پروژو دپاره ستاسې پلان څه دی؟
دا هم ډېره مناسبه طرحه او غوښتنه ده. مونږ تیر کال د ولسمشر د تعهداتو د ولسمشر د هدایاتو پر اساس باندې د ګوشتې په ولسوالۍ کې 15 عدد چک ډیمونه سروې کړي، مرکز ته مې لیکلي دي. ولسمشر هم په دې برخه کې هلی ځلې کوي تر څو یوه برنامه ورته جوړه شي. که چېرته مونږ د زراعت دپاره ژورې څاګانې ووهو نو تاسو ته بهتره معلومه ده چې د ځمکې لاندې اوبو سطح ورځ تر بله ټیټېږي. نو کلو بیا رغونې پراختیا وزارت پالیسي دا ده چې مونږ هلته د سکلو د اوبو رسولو مسؤلیت په غاړه لرو. نو که چېرته مونږ د کویانو نه د سولر برېښنا په توسط باندې زراعت ته استفاده وکړو نو دلته به د سکلو اوبو کچه نوره ام ټیټه شي. په دې برخه کې محدودیتونه موجود دي او یوه طرحه چې مونږ لرو هغه دا ده چې د سیند نه د سولري برېښنا په واسطه باندې اوبه پورته شي او بیا کانالونو ته، چې دا په لویه کې او په ټوله کې لویه پروژه ده او ډېر امکانات ته ضرورت لري. مونږ طرحه لرو ورته او په دې باندې به کار وکړو.
د مشال راډیو قدرمنو اوریدونکو، تاسې د ګوشتې ولسوالۍ د اوسېدونکو ستونزې واورېدلې، غوښتنې د هغوی واورېدلې چې د معرف په برخه کې هم غوښتنې لرلې. اوس زه د ننګرهار د پوهنې رئیس آصف شینواري سره ولاړ یم او د ګوشتې د خلکو د ولسوالۍ ستونزې ورته یو په یو مخ ته ږدم. رئیس صاحب، دوی خو وایي چې د ډېرو ښوونځیو ودانۍ نشته دي، ځینې ښوونځي بیا داسې دي چې احاطه نه لري. دوی په سر کې د احاطې او د ودانیو غوښتنه کوي.
د ښوونځیو د ودانیو نشتون د افغانستان شموله ستونزه ده. ولنې کمرغه په ننګرهار کې دا اوس په 215 ښوونځیو په ودانیو باندې عملا کار شروع دی او چې له دې جملې څخه په ګوشتې ولسوالۍ کې شاوخوا 12 ښوونځیو په ودانیو باندې کار شروع دی او په نږدې ورځو کې به تکمیل شي.
بل دوی وایي چې په ولسوالۍ په کچه په ښوونځیو کې ښوونکي کم دي او هغه چې شته ډیره وړکی نه لري، یعنی دا چې مسلکی معلمان نه دي او بل خصوص د خزینه او خون کو بی خیال ته پقدان دی یعنی نشته دي.
پوهنې ریاست د ارزونې له مخې په ننګرهار کې شاوخوا 5000 نور خون کو ته اړتیا ده. تاسو پوهیږئ چې په دې ولایت کې 3.5 میلیون نفوس ژوند کوي، همدارنګه ډیری خلک بې ځای شوي، له پاکستان څخه راغلي هغه هم په دې ولایت کې میشته شوي. نو دا ستونزه موږ هم تاییدوو چې په ټول ننګرهار کې د ښوونکو د کمبود ستونزه شته. دا ستونزه بار بار له پوهنې وزارت او له مرکزي ادارو سره شریکه شوې او په دې نږدې وو چې له موږ سره دا ژمنه هم شوې ده چې یو اندازه نوی تشکیل، یعنی د ښوونکو دپاره نوی تشکیل به دې ولایت ته ورکړل شي. دویمه مسله د ښوونکو د ظرفیت ستونزه ده. دا په لومړیو کلونو کې ښوونکي کله چې استخدام شو هغه وخت کې د ښوونکو تخصصي برخې ته ډیره پاملرنه ونه شوه او داسې خلک هم پکې استخدام شوي دي چې هغه د ښوونکو هغه معیارونه باندې برابر نه وو. ولې موږ اوس هماغه ښوونکو سره له بېلابېلو لارو کار کوو چې وکړی شو د هغوی ظرفیت او همدارنګه تحصیلي کچه لوړه کړو. مثلا موږ دولس هغه ښوونکي چې دولس یوازې له دولسم ټولګي فارغ وو هغوی ته په بېلابېلو ولسوالیو کې د دارو معلمینو څانګې جوړې کړي تر څو 14 فارغ شي او ظرفیت لوړ شي.
او د خزینه ښوونکو نشتون،
د خزینه ښوونکو کمبود دا هم یو غټه ستونزه ده. د ننګرهار په 11 ولسوالیو کې بدبختانه خزینه ښوونکي نشته. ولې په ځینو ولسوالیو کې موږ د قراردادي ښوونکو خزینه ښوونکو په واسطه دا ستونزه حل کړې ده او په ځینو ولسوالیو کې حتی په دې معیار څوک پیدا کېږي نه چې د خزینه ښوونکو په توګه استخدام کړو. په هغې ولسوالیو کې موږ د خزینه او د پاره د درمالمین څنګ پرانیستي تر څو هغه له 14 ټولګي فارغ شي او پراتلونکي کې موږ سره د خون په توګه دنده اجرا کړي.
درسي میتود کې دوی کمپیوټر لیب غواړي او دا چې د ومتم او نهم ټولګي کتابونه ویلا تر اوسه نشته.
د کتابونو کمبود دا هم په ټول افغانستان کې واستونځه ده. د ومتم نهم او د ټولګي کتابونو نشتون د 13-15 کلونو کې هیڅ کتابونه نه دي چاپ شوي او نه موږ ته راکړل شوي دي. موږ کوښښ دا دی چې د ځینو تجارانو په واسطه د شخصي پانګونې په اساس موږ وکړی شو چې دغه ټولګي کتابونه چاپ کړو، زده کوونکو ته رسیدګي وکړي.
آسان خدمت چې دی او ته د ماشونو خدمت وړاندې کوي کنه وای چې مشکل خدمت شوی دی، څه جواب لري؟
هغه وعده چې موږ سره آسان خدمت او افغان بیسیم کړي و رښتیا هم پاغه سہولتونو باندې دوی لا تر اوسه عمل نه دی کړی او هغه سہولتونه نه دي رامنځته کړي. زموږ کوښښ له ادارو سره دا دی چې موږ وکړی شو په هغه تعهداتو چې دوی کړي هغه منیجمنت پاتې شي او اماغه سہولتونه زموږ خونکو ته رامنځته کړي.
د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو، د وجرې په دې خبرونه کې تاسو د ګوشتي ولسوالۍ د خلکو په بیلابېلو برخو کې ستونزې واورېدلې چې د روغتیا په برخه کې هم دی وزنی ستونزې یادولې او ځینې غوښتنې لري. زه د ننګرهار د عامه روغتیا له محترم رئیس نصیر احمد دورانی سره ناستیم او د ګوشتي ولسوالۍ د خلکو ستونزې ورته مخ ته کړم. رئیس صاحب، دوی خزینه ډاکټر نه لري، کله چې دوی تد ولادتونو کې سونه پیدا کړي یې د کامی روختون ته وړي او یې هم د غلط جلال آباد ته وړي.
موږ د ګوشتي په ټولو کلینیکونو کې الحمدلله قابلیت لرو، الته خزینه واکسیناتوران نشته دي او خپل د ګوشتي بشپړ روغتیایي مرکز شته دي. الته خزینه ډاکټر هم موجوده و، الته دوه قابلیت هم شته دي، خزینه واکسیناتور هم شته دي او د نیوټریشن یا تغذیه مسؤل هم زنانه پرسونل مون کافی لرو. په تاسو سره باید وایم چې زموږ خزینه ډاکټر یو میاشت مخکې وفات شوې ده، د غیله لپاره اعلان شوې ده او نو کسانو اسناد ورکړي دي په نږدې که بخزینه ډاکټر هم الته مقرره شي.
دوی په غریزو علاقو کې یو دوه کلینیکونه شته چې یو د سفاری په نوم دی او بل د سلاله په نوم، وایي چې اغل ته بیا بیخي روغتیایي خدمتونه چې دي داسې سفر هغه غني.
زمونږ په لرو پرتو سیمو کې یاد نام نه په وجه یاد نظارتي ټیمونو مشکلاتو په وجه باندې شاید خدمات لږ څه ضعیف وي نسبت نږدې ساحو ته، مګر زه خپل د ګوشتي ولسوالۍ ټولو کلینیکونو ته تلم، د خوګاخیلو، ماماخیلو، د زیارت ډک، د تر ډیره هدا پورې الته خدمات خدي. نظارتي ټیمونه زمونږه وخت په وخت زی دوا هغه څومره چې الته ضرورت ته پیشنهادیږي دا غوی د خوانه ریکوست کیږي هغه ورته رسیږي.
درملو خبره تاسو وکړه، دی وی چې هغه کومه مشتینه کوټه درمل چې دوی کلینیکونو ته رسیږي هغه په هفته کې دنه نخلاص شي.
د دوا کمبود نشته. د دوا لپاره اصلا د غادری مشتینه یا مشتینه کم پکیج چې ولسوالیو تزي دا په دې معنی نه ده چې دا به د مغیوي مشتل لپاره خلکو ته ورکول ورکول کیږي او مخ کې خلاص شونه ورکول کیږي. د کلینیکونو ټول امیرونو ته ما په خپل سفرونو کې ویل دي او دفتر ته هم راغوښتي وو، هر کله چې هر دوا کمیږي د کلینیک د مسول د مسولیت دی، د کلینیک د مشر او امیر دا مسولیت دی چې په وخت باندې پیشنهاد کی او د ادا دفتر چې تطبیق کوونکي موسسه هغه به ورته په وخت رسي.
لري پرتو سیمو کې غرایزو علاقو کې چې هلته کلینیک نشته دی، داسې د موبایل سرویس غوښتنه کوي چې وخت په وخت ډاکټران ورشي او د کلو د خلکو روغتیایي حالت معاینه کړي.
موږ په ننګرهار کې ولس موبایل ټیمونه لرو، موږ خپل ساحې په نخه کړي دي چیرته چې ډیر ضرورت دی او هغې ساحو ته مو لیږلې دي. که بیا هم نوې ساحه موږ ته داسې پیدا شي چې د کلینیک نه لرې وي، خلک یې رسیدګي نشي کولی او هلته د خلکو هغه تعداد د ټولنې په دې اندازه باندې وي چې ایجاب د نوي موبایل ټیمو کې موږ یې ورته لیږو.
د مشال راډیو قدرمنو اورېدونکو، تاسې د ننګرهار ولایت د ګوشتې ولسوالۍ د خلکو ستونزې واورېدې او پر هغو مو د اړوندو چارواکو ځوابونه هم واورېدل. په دې هیله چې د دغې ولسوالۍ د خلکو ستونزې حل شي، د نننۍ ورځې د حجرې کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.
مقرر کم کنا نور سوک زما مغرور حسن تپور ترا کتے شی نور سوک زما مغرور حسن تپور ترا کتے شی